السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوینن پنځشنبه ته چونګار شلمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 11 نیټه سره برابر ده. زه ملالی بشیریم، تخنیکی چاري شمشاد زدران پر مخ لري. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې روانه میاشت تر بلې هرې میاشتې ډیر ملکي تلفات ثبت شوي دي. په غزني کې د یکشنبې تر برید وروسته د ښوونځیو د کوچنیانو د وضعیت په اړه هم راپور لرو او د دې تر څنګ نورو مهمو موضوعاتو ته هم ستاسو پام را اړوو. خو تر دې هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي روانه میلادي میاشت په جګړو او ناامنیو پیښو کې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. سپینې ماڼۍ تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره روانه میاشت په سپینې ماڼۍ کې وګوري. د برېتانیا حکومت وایي درې ایراني کښتیو په هورمز تنګي کې د تیلو د یوې برېتانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هېواد یوې جنګي بېړۍ یې مخه ونیوله. خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې 11 ده په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل دا په تیرو څو میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې لوړه شمېره ده او هغه ښیي چې د جګړې ښکېل اړخونه د ملکي وګړو خوندیتوب ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
روانه میاشت ډیره خونړۍ وه او په دغه میاشت کې موږ تر بل هره میاشت په یوازې په دې تیرو لسو ورځو کې ملکي تلفات درلودل. د 1450 په شاوخوا کې ملکي تلفات ثبت شوي دي.
د ښاغلي تسل په وینا اتیا ولسي وګړي وژل شوي او نور ژوبل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. په عین حال کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته پاملرنه وکړي او د ملکي مرګ ژوبلې مخه ونیسي. په چین کې امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی. د سفارت ویان چې نومې نه دی په ډاګه شوی. په دې اړه چې ښاغلی خلیلزاد له کومو چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دی ورکړي. خو ښاغلی خلیلزاد په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې پلان شوې غونډې مخکې چین ته رسېدلی دی. ښاغلی خلیلزاد تیرې سیشن بې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم پړاو خبرې پای ته ورسولې. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیانو رول مهم بللی و.
چند روز با در چین میشینیم و کشورهای همسایه به شمول ایران و پاکستان هم مجمع هستند که
څو ورځې وروسته په چین کې سره کینو د پاکستان او ایران په ګډون گاونډي هیوادونه استازي هم راځي چې په دې غونډه کې به هغوی هم واڅو چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ وکړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې له دې مخکې د طالبانو یو پلاوی او پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي هم له پیکینګ څخه کتنه کړې و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي تونلارې ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د هیواد تللی و. د 94 کلنۍ په عمر مړ شو. د صوفی محمد د کورنۍ غړو تایید کړه چې هغه نن په پېښور کې مړ شو او د ورځې په وروستیو کې به د پښتونخوا ایالت په کوز دیر کې د خپل کلي په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. نوموړی په 2009 کال کې وروسته له هغې چې له افغانستانه بیرته پاکستان ته ستنېده ونیول شو او د جرمونو د څو مواردو په اساس په بند محکوم شو. نوموړی تیر کال د روغتیایي دلایلو له امله له بنده خوشې شو. د امریکا متحدو ایالتونو او افغانستان تل پاکستان سخت دریځو ته په پناه ورکولو تورن کړی. خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا هیواد په خپله په کور دننه د ټوکېدلې سخت دریځۍ قرباني دی. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. دا بل کله چې عمران خان تیر کال د صدراعظم په توګه دنده پیل کړه واشنگټن ته د هغه لومړنی سفر وي. دغه سفر چې عمران خان به د جولای په 22 ترسره کړي نه ده څرګنده چې هغه به څو ورځې دوام کوي. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل د عمران خان سفر به د متحدو ایالتونو او پاکستان ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړتیا او په سیمه کې د سولې، ثبات او اقتصادي سوکالۍ لپاره د پاکستان پر رول متمرکز وي. د خبر شوی خبر پانل لمخه دواړه مشران بلې ترهګری په وړاندې د مبارزې، دفاع، انرژي او سوداګری په ګډون پر یو لړ مسایلو چې هدف یې د یوې سولې ایزې جنوبي آسیا لپاره د شرایطو برابرول او د دواړو هیوادونو ترمنځ پایدار شراکت دی تمرکز وکړي. دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې د ټرمپ اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له طالبانو سره د سولې یو تړون وکړي. په پاکستان کې د یوه مسافر وړونکي ریل ګاډي او یوه بار وړونکي ریل ګاډي د ټکر په پیښ کې د مړو شمیر 1400 ته اوچت شو. په دې پیښه کې چې نن سهار پاکستان په ختیځ کې پیښه شوه، 78 تنه ټپیان شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د پولیسو یو مشر عمر سلامت وویل دغه ریل ګاډي له لاهور څخه بلوچستان ایالته په لاره و چې رحیم یارخان خارګوټي ته نږدې د ولهار د اورګاډي په تمځای کې له یوه بار وړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. چارواکي وایي د پیښې علت تروسه نه دی څرګند. د برېتانیا حکومت تایید کړ چې درې ایراني کښتیو په هورمز تنګي کې د تیلو د یوې برېتانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هېواد یوې جنګي بیړۍ یې مخه ونیوله. تر دې مخکې تهران برېتانیا ته خبرداری ورکړی و چې په جبل الطارق کې د هغه هېواد د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پرې نږدي. د برېتانیا حکومت نن په یوه خپره کړي بیان کې وویل چې درې ایراني بیړۍ په هورمز تنګي کې برېتانوي هریتج کښتۍ ته نږدې شوې او د هغې د مسیر د بدلولو هڅه یې وکړه. د بیان له مخې په سیمه کې برېتانوي HMS مونتروس جنگی بیړی د دغه کشته او ایرانی کشته په منځ کې ځان واچاو. ایرانی لوري ته شفاهي خبرداري ورکړل چې په نتیجه کې هغوی لری شول. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او ولستلای سي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې روانه میاشت تر بلې هرې میاشتې ډېر ملکي تلفات ثبت شوي دي.
روانه میاشت ډېره خونړۍ وه او په دغه میاشت کې 450 په شاوخوا کې ملکي تلفات ثبت شوي دي.
په غزنی کې د یکشنبې تر برید وروسته د ښوونځیو کوچنیان په څه وضعیت کې دي؟
سبا به یو بل لاسه ورکړو، راځي به وتی دا مکتب پرې ولاکه دا بدلې څلور شپې غټ غټ هلکان دي ولاکه ورغلي.
د کابل اوسیدونکي له اداري فساد شکایت کوي.
فساد شته په محکمه کې، په سرانوالي کې، په دولت کې.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د کوچني ژوند او کور کلی خبريږي. له موږ سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو او ری په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوایي پروانه میلادي میاشت کې چې نن یې 11مه ورځ ده، سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي رادیو ته وویل چې دا په تیرو څو میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې لوړ شمیر دی. په همدې حال کې د افغانستان بشري حقونه غواړي چې د جګړې ښکیل اړخونه دي نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته په پام سره د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي. فکر کوم چې زموږ د کومه تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. اکرام الله اکرام پر لیکه دی، مهرباني وکړئ.
پکازه پاتې شوې ما بل هیڅوک نه دی پاتې شوی.
له ټولې کورنۍ یوازینی ژوندی پاتې شوی کس
په جیرون کې لفنیمه بجې
د میدان وردګ د جګتو اوسیدونکي مسیح الرحمن چې 78 کاله عمر لري وایي څو میاشتې وړاندې افغان او بهرنیو ځواکونو په کور هوایي حمله وکړه چې پکې د کورنۍ 12 غړي ووژل شول.
ډیره بخښنه غواړو چې دلته یو تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. موږ غوښتل چې تاسو ته د په دې اړه یو راپور خپور کړو چې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ویلي چې روانه میلادي میاشت چې نن یې 11مه ورځ ده، سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر هغه وخته چې دا تخنیکي ستونزه حل کیږي موږ به خپل بل راپور ته ولاړ شو. په غزنی کې د ورستی خنړی بمی چاودنی د وجلسیو کسانو د کورنۍ غړي وایي چې په جګړو کې د ماشومانو ژوند ته پام وړول سي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په افغانستان کې په چاودنو جګړو او بمباری کې کوچنیان وژل کیږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
په دوحه کې د سولې د بین الافغاني کانفرنس پریکړه لیک پر اساس چې د نورو ترڅنګ د هیواد په ټولو سیمو کې د عامه ګټو بنسټونو لکه د دینی او مذهبي مرکزونو، روغتونونو، بازارونو، د اوبو بندونو او کارځایونو د امنیت تضمین، په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو لکه ښوونځیو، مدرسو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو حریم ته درناوی هم په نظر کې نیول سوی دی. خو د تېرې یکشنبې په ورځ په غزنی کې بیا هم د یو ښوونځي ترڅنګ بمي برید 191 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله چې ډیری قربانیان یې د دغه ښوونځي زده کوونکي ماشومان وو. په دغه وژل سوو کسانو کې حمیدالله هم دی. ولس کلن حمیدالله غزنی ښار ته څیرمه په قلای جو سیمه کې ژوند کاوه او دوام ټولګي زده کوونکی وو. هغه د مور او پلار مشر زوی و چې تر شایي څلور واړه وروڼه، درې خویندې او کونډه کوژدنه د پلار پر کور ناواده پاته سوه. د حمیدالله تر حاجي ممیز وایي نور هیڅ نه غواړو، دا غواړو چې په جګړو کې ښکیل لوري د ماشومانو له وژنو او په ښوونځیو کې له بریدونو څخه لاس واخلي. ازادي راډیو ته یې وویل حمیدالله غوښتل چې ډاکټر، انجینر، خبریال او یا بل څه ورڅخه جوړ سي، خو بدبخته یو راڅخه واخیست. د حمیدالله ټولګیوال محمود وایي که دولت او طالبان دې ته پام وکړي چې په ښوونځیو کې بریدونه نه کولی، نن به مو ولیده ښوونځی ډیری شاګردان مړو او ټپیان وایي.
او دمو دا غوښتنه سي افغانستان کې باید اصول امنیت راشي، دا جنگونه باید ختم شي، شاګردان باید درس وایي، مدرسې دا شان باید بمبار نشي.
عبدالمالک چې تل بل کور له حمیدالله سره ګډ ښوونځي ته تلو وایي، هغه په دغه ورځ عجل اخیستی و، ښوونځي ته یې منډې وهلې. دی هم وایي په لسګونو ځلمو په غزنی کې په جګړه کې د ښکېلو لورو لخوا د خپلو همزولو او ښوونځي د سفر د ملګرو جنازې لیدلې. هغه یې د زموږ وژنه بس کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې چاودنې دوه ورځې وړاندې د غزنی په خاکې غریبا سیمه کې هم په یو جومات کې بمی چاودنه سوې وه چې د تلفاتو زیاته برخه یې ماشومان وو.
و مور دل چې په غزنی ولایت کې د وروستۍ حملې وروسته د ښوونځیو کوچنیان ښوونځیو ته له تګه بیره لري. اوس هم ورځو خپلې لومړۍ موضوع ته چې مخکې مې درته اعلان کړی و. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې 11مه ورځ ده، سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. راپور اکرام الله اکرام وړاندې کوي او دا راپور د یوه قرباني په ږغ پیلېږي.
پکازه پاتې شوی ما بل هیڅوک نه دی پاتې شوی.
له ټولې کورنۍ یوازینی ژوندی پاتې شوی کس
په جرم کې لسنیمې بجې
د میدان وردګ د جګتو اوسیدونکي مسیح الرحمن چې 38 کاله عمر لري وایي څو میاشتې وړاندې افغان او بهرنیو ځواکونو په کور هوایي حمله وکړه چې پکې د کورنۍ 12 غړي ووژل شول.
د مو ټوله کورنۍ چې یوه د مو میرمن وه او څلور میلرانې وې او درې می زامن وو او څلور دانې د دوو کاکاګانو لورانې مې وې چې هغه په دوی خاطر دلته د ما کور کې راغلي وي چې د ما د میرمن او کډه ونه ډر شي ونه بیریږي، ځکه نارینه څوک مو په کور نه درلودل بل څوک نه. هغه بیچارهګانې مو ورته شهیدانې شوې او کور هم کاملا د مایره لاړ.
حدث مو وکړه چې د مسیح الرحمن د دغه ادعا په اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت ویان له ژمنې سره هم خبرو ته حاضر نه شو. مسیح الرحمن وای ل دې پیښې وروسته کابل ته لاړ او د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسون تر څنګه ګڼو نړیوالو ادارو ته خپل درد ورسوه. خود د خبره لا هم په لرو پرتو سیمو کې د ملکی مرجوبلې لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وای په تیرو لسو ورځو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 1450 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې شمېر کې 80 ولسی کسان وژل شوي او له 300 ډېر ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
دا په ټوله معنا باندې د جنګي قوانینو خلاف کار دی او دا چې دواړه غاړې دا کار کوي دا په بشري جنایتونو کې راځي. نو زموږ به ترې غوښتنه دا وي چې له دغه ډول جنایتونو نه دواړه غاړي په مجموع کې ټولې هغه غاړي چې په جګړه کې داخلي دي لاس واخلي تر څو زموږ ولس په آرام ژوند وکړي.
خغلی تسل وایي دا مرګ ژوبله تر ډیره د وسلوالو طالبانو د بمی چاودنو او افغان ځواکونو د هوایي حملو او شپنیو عملیاتو له امله رامنځته شوې ده. تازه د میدان وردک په مرکز او د بغلان په ډنډ شهاب الدین کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو او شپنیو عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له دې وړاندې په غزنی او کابل کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو له امله د ښوونځیو د لسګونه ماشومانو په ګډون ګڼ شمیر ولسي وګړي مړه او ټپیان شول. د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنې زیاتېږي چې د افغانستان د روانې جګړې د حل لپاره له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر موافقې د سلا کېدو هڅې چټکې شوې دي. د افغانستان حکومت او امریکایي چارواکو تمه ښودلی چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یوه موافقه وشي، خو د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د سولې خبرې روانې دي خو د ملکي تلفاتو د مخنیوي اراده موجودیت نه لري. د دې کمیسیون کمشنر موسی محمدی ازادي راډیو ته وویل
گفتگوها بر صلح وجود
دی وای د سولې لپاره خبرې او حدس روان دي، خو په خارونو سیمو او کلیو کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي اراده موجوده نه ده. موږ هیله مند یو چې دا دوه موضوعګانې د یو بل تر څنګ یو ځای مختلف شي او موږ د تاوتریخوالي د کچې د راکمېدو او بل اخر د اوربند شاهدانو اوسو او نور هیڅ ملکی تلفات ونه لرو. د غوښتنه کوي چې د جګړې ښکیل اړخونه دي نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته پاملرنه وکړي او د ملکی مرګ ژوبلې مخه دي ونیسي. السلام علیکم، ازادي رادیو کابل.
توکو
شام کې فورس شهادت ورسول او موږ غوښتل چې دتا نه هم نامزاد کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې وویني azadiradio.com.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري د هلمند په کجکی کې یو شمیر کورانه د هغه سرتیرو سره محاصره دي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د کجکی د برېښنا بند او فابریکا ساتي. زموږ همکار الیاس دایي کجکی ته تللی دی او د هغه ځای د ولسوال عبدالرزاق مظلومیار سره یې خبرې کړې دي او په لومړي سر کې د هغو کورانو د ټولنیز وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده. مرکه په ګډه اورو.
ما د دې ځخ د مرکزی ادارې پرې رسولې دي نکشی مشکلات انا تمام نست مشکلات په اوایي کړی چې هغه متزای مواد د دې لپاره په اوایي تحریکی را انتقال خو څه ده او دوم د کلینیک باندې په دغه کې د کلینیک ته د اکثر سره د واسطه مګر څه دغه په دوا کې شته چې هغه کیفیت دوا سره کم دی. دوهم او پاتس د دې کمپنۍ کاشې سستي هغه په دې سبب سره چې دلته پاشاوه راوښتل د پاشاوه شي وشي چې انشاءالله د دې کارونو به پرمختګ وکړي او شابک بشي. او پاتس د کجیک پولیس وایي کې که نظامي ځواکونه دي که امنیتي که پولیس ملي دي که محلي پولیس که اردوی ملي دي که امنیت ملي دي که محافظت عامه ده دا ټول خپل مابین کې ډېر ښه مانګي او ښه والی لري او زه د دې ټول سره ډېر سخت خوشاله یم. د دې د خدمت پرسونل څخه د کمانډانانو څخه د ټول سره ډېر سخت خوشاله یم چې دوی خپل مابین کې ډېر ښه مانګي لري ډېر ښه والی لري د افغانستان د دولت د افغانستان د نظام ښه خدمت په اخلاص سره دا کسر کړی.
او پاتسو د مکتب مسله څه باندې یو کال کې ډبره کښ شو دل سول معرفت یو غیر سیاسي اداره ده. طالبان په سیمه کې په همدغه کجکی کې خلک وایي چې د مکتب کار شروع د ودانې جوړې خصوص په سیمه کې نه ده. د دې توپیر په اړه څه فکر کوي؟ ولې دا کار نه کیږي؟
کجکی په دغه کې هغه مکتبونه چې اوس په اړه سوي دي د قومي شپږورو په کومک په همکاري سره لکه په زمینداور کې او په کجکی کې سپلاکی په کجکی ولیاکی او په داخل ولسوالی کې هغه لچ په هغه شای کې دی چې قرارداد دغه مکتب د ډبرې د شول کړی هغه په شای کې نه دی.
یعنې تاسو په دې کې مره په ریاست د لشکرګاه اداره مقصر نه
یا هغه مو ولایت مقام په دې کې دغه کې هغه دغه ځان کاج هغه قرارداد چې دغه مکتب کړی دی.
ولې ځان کاج تاسو پوښتنه نه کړی؟
ما درته کوم تماس نه دی نیولی. نه
تاسو په کجکی کې د هلمند په کجکی کې مو د دغه ځای د ولسوال عبدالرزاق مظلومیار خبري واوریدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي رادیو واوري.
دا آزادی رادیو ده. ځینې کابل شاریان په دولتي ادارو کې د فساد له زیاتېدو شکایت کوي. دوی وایي تر هغو چې بډې ورنکړي مسؤلین یې کارونه نه اجرا کوي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی په یوه غونډه کې وویل د فساد پر وړاندې مبارزه د خلکو او حکومت په ګډو اقداماتو پورې اړه لري. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
فساد استا په مقام کې با سارنوالی کې په دولت کې اوس خدای وو کې چې فساد ورکشي چې موږ خوشحال شو.
د راپورونو لمخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په فساد ککړ دی. نړیوالې ټولنې په دغه هیواد کې د فساد پر شتون خبرې کړي او د افغانستان له حکومته یې غوښتي چې پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. که څه هم په 2019 میلادي کال کې د شفافیت نړیوال سازمان راپور خپور نه کړ، خو د دغه سازمان د 2013 میلادي کال راپور ښیي چې افغانستان د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد له امله 102 ځای لري. دغه سازمان د راپور په اساس افغانستان له شمالي کوریا وروسته د آسیا په هیوادونو کې دوهم فاسد هیواد ګڼل شوی دی. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مني کوم طلایي فرصت چې افغانستان ته راغی د فساد د شتون په نتیجه کې ضایع شو. ده د اداري فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په 5م کانفرانس کې داسې وویل:
قیمت فساد چیست؟ مهمترین قیمت را که از دست دادین اعتماد ملی و بین المللی
ده وویل د فساد قیمت څه ده؟ مهم قیمت چې مولا لاسه ورکړ هغه ملي او نړیوال باور وو. په کوم کانفرانس کې افغانستان ته لیکچر ورنکړ شو چې پر فساد تمرکز وکړي. خاغلی غنی پر حساب او کتاب ټینګار کوي. دغه په خبره لدې پرته پرمختګ ګران دی. ولسمشر غنی په افغانستان کې د فساد د کموالي لپاره له خلکو وغوښتل چې له دولت سره همکاري وکړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
تاسی آزادی رادیو اوری. په کندوز کې د امو سیند د 5م حوزې اداري چارواکي وایي چې سږ کال د دغې حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. اجمل آریان راپور لري.
سږ کال د کندوز او د امو سیندونو د اوبو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کندوز کې د امو د 5م حوزې د سیندونو د اداري چارواکي وایي چې هر کال دوی د دغې حوزې په اړوند سیندونو کې د اوبو د پیمانې په اړه سروې ترسره کوي او د دوی د روان کال سروې ښکاره کوي چې د دغې حوزې په سیندونو کې د تیرو 10 کلونو په پرتله سږ کال په کافي اندازه اوبه موجود دي. په دغه ولایت کې د امو د 5م حوزې د سیندونو د اداري رئیس انجینیر محمد سالم اکبر په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
طی 10 سال 15 سال اقدام آب در دریای تالخان، دریای کوکچه و در دریای آموز
سږ کال د امو د کوکچه او د تالخان په سیندونو کې پریمانه اوبه موجود دي او زموږ د ریکارډ له مخې اوس مهال په هرې ثانیه کې د امو په سیند کې څه باندې 3000 متر مکعب اوبه جریان لري. د کوکچه په سیند کې موږ تیر کال څه باندې 1500 متر مکعب اوبه درلودې، خو سږ کال په هرې ثانیه کې 900 متر مکعب اوبه په دغه سیند کې جریان لري او دغه راست تیر کال موږ د تالقانو په سیند کې له 200 متر مکعب کمې اوبه درلودې، خو سږ کال بیا په دغه سیند کې په هر ثانیه کې 280 متر مکعب اوبه جریان لري. یعنی سږ کال موږ د امو سیند په حوزه کې په کافي اندازه اوبه لرو. له دې سره سم د کندوز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم د دې ولایت په سیندونو کې د اوبو زیاتوالي خبر ورکوي او زیاتوي چې په همدې دلیل سږ کال په دې ولایت کې د شولو کرکیلې په کچه کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
و شالې هم امسال در تمام زمینهایی کې قابل کښت شاله بود.
سږ کال د کندوز په ټولو کرنیزو آبي ځمکو کې شولې کښت شوي دي، ځکه سږ کال پریمانه اوبه په سیندونو موجود دي او پر روان کال کې به دهقانان له خپلو ځمکو څخه د پام وړ شولې ترلاسه کړي. په ورته مهال کې هغه شمېر دهقانانو چې په خپلو ځمکو کې شولې کرلې دي خوښي څرګندوي چې سږ کال د دې ولایت په سیندونو کې په کافي اندازه اوبه موجود دي او د کال تر پایه به دوی د اوبو له کموالي سره مخ نه شي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ یو تن بزګر محمدین په دې اړه وویل:
از لحاظ آب هیڅ کدام مشکلی نداریم و شالی های ما فضل خدا کلګي آبي هسته خوب است.
د تیر کال په توپیر سږ کال په سیندونو که پریمانه اوبه موجود دي او له همدې کبله سږ کال په خان آباد ولسوالۍ کې ټولو دهقانانو شولې کرلې دي او د اوبو په اړه اندېښنې نه لرو. د امو د 5م حوزې د سیندونو اداره د اوبو د کموالي او زیاتوالي په اړه هر کال د اوبو د ټولونو له لارې بزګرانو ته خبرتیا ورکوي تر څو بزګران د کال په اوږدو کې له ستونزو سره مخ نه شي. نوموړې اداره په کندوز، تخار، بدخشان، بغلان او بامیان ولایتونو کې کار او فعالیت کوي او د دغې ادارې د معلوماتو له مخې هر کال د امو د 5م حوزې د سیندونو په کچه په حدود 22 میلیارد متر مکعب اوبه موجود وی چې 15.3 میلیارد متر مکعب اوبه په افغانستان کې مصرف کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
ویوا لا لیبرتاد.
بو سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
رفراندوم شورا
سیز نات دی بیلدینگز، نات دی مونومنتس، ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو سیمایز راپور لرو. ورسته له هغه چې د سه شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی د پاکستان د صدر اعظم له هغه سفر نه خبرې څرګنده کړه چې امریکا ته ځي. سپینې ماڼۍ پرون د عمران خان دا سفر تایید کړی دی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې عمران خان به د جولای په 22 نیټه له ولسمشر ټرمپ سره وویني. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ راپور کوي.
سپین ماڼۍ دا بیان پرون له هغه وروسته خپور کړ چې تر دې ورځ وړاندې یعنی د جولای پر 9 نیټه د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اوتریګس د اونیزې خبری غونډې پر مهال د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې د عمران خان د امریکا د سفر په اړه ناخبرتیا وښودله. له دې وروسته په پاکستان کې اپوزیشن او دارنګه په ټولنیزو رسنیو د عمران خان پر حکومت تنقیدونه او طنزونه وسو. خو پرون سپین ماڼۍ په بیان جاری کولو سره وویل چې عمران خان به د جولای پر 22 نیټه له ولسمشر ټرمپ سره ویني. بیان زیاتوي چې ملاقات به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړي کولو متمرکز وي چې دارنګه په هغه سیمه کې چې شخړه یې لیدلې سوله، ثبات او اقتصادي خوشحالي راوستل سي. په بیان کې ویل سوي چې په لیدنه کې به د ترګړي ضد هڅو په ګډون دفاع، انرژي او سوداګري سره پر تړلو چارو هم خبرې کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته پر خپل ویب سایټ لیکلي چې عمران خان به د ولسمشر ټرمپ په بلنه د جولای له 22 بیا تر 23 پورې د امریکا سفر کوي. بیان زیاتوي د جولای پر 22 نیټه به عمران خان په دوه اړخیزه او سیمه ییزو چارو باندې له ولسمشر ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې خبرې اترې کوي. په بیان کې ویل سوي چې عمران خان به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د دې هیواد د ستونزې د سیاسي حل په لړ کې د تعمیري خبرو اترو پر اهمیت د پاکستان د ژمنتیا یادونه کوي. دا به په واک کې تر راتلو وروسته د عمران خان د امریکا لومړی سفر وي. نوموړی امریکا ته په داسې حال کې سفر کوي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. امریکا پاکستان هغو ترګرو ته په پناه ورکولو تورنوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان تل دا الزامونه رد کړي دي. د واک ترلاسه کولو وروسته ولسمشر ټرمپ د پاکستان فوجي مرستې ځنډولې وې، خو د افغان سولې په لړ کې د طالبانو له امریکایي او افغان سیاستوالانو او فعالانو سره د خبرو اترو پیلېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ تعلقات لږ څه مخ په ښه کېدو دي. امریکا او افغان چارواکو به تل له پاکستانه غوښتل چې افغان طالبان مذاکراتو ته وهڅوي.
ستاسو له پیغامونو
محمد خان خبرې کوم. د کابل ولایت د احمدشاه بابا مېنسیدل کې ما اطرمانی احمدی ته کارونه د دې ښه کارونه وکړو او دغه کارو کې پاکستان سفاره کې 5000 روپۍ درې زره روپۍ سل ډالر $200 خور غریبانو نه اخلي او زه نه وته لګوي خلک شپې دوه بجې ته راغلي نو خلک په راسې د ورځې اته بجې وضاحت زه لګي $200 د غریب تباه ده خلک زه شپې شپږ شپې کوي موږ کله کې یو دا دغه کار وکړي کارونه خو د دې ښه کارونه روان کړي خو دغه کار روان ته ډېر سخت رشته د سفاره کې اخته کېږي بس ضروران کېږي بس کله کېږي بدرنده ښه ازادي ربونه کوي موږ ته غامپور کې سلام
زه د حسې کنهار د جری فنی تخصصي سره په تماس کې یم. کوم غونډه چې کوم سندم کانفرنس په کابل کې د فساد په مبارزه په لغه باندې روان دي، فساد خو افغانستان کې اوج ته رسېدلی دی. سر د جری فورسواری کې د حکومتي چارواکي چې د محلي پولیس په نامه باندې یې چې هر کور ځخه د 500 کلدارو په لغه باندې پیسې اخلي د جری په نامه باندې وایداد جره ده. هر میاشت د خلکو ترازی کې څو فارم کې د ځینو مرسته کوي او په زور یې هم ځینې غواړي. نو دغه مشکلات د دغلي فساد دغه غزي پرته ډیر سوي دي او کم سوي نه دي کوم کوالي موږ نه دي پښتي لري. السلام
کول
قدم کې خپل سلام علیکم. سلام نورسته مې غوښتنه ده د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور ګرانه دا چې په کونړ ولایت کې د شهید او د معلول کورنۍ د 15 کال نه هغه د ماش نه پاتې دي بیچاره ګان غریبانان دي د دې خپل هیواد د دفاع په خاطر باندې خپل دا خواجان دامونه د لاسه ورکړي. نه پوهېږم چې دولت هر ارګان ته هر ریاست ته هر وزارت ته خپلې پیسې ورکولی شي او زمونږ دغه د بېوزله قشر تم دی دې ته پیسې څنګه دې نه شي رسېږي کولی؟ آیا مونږ د دې حقوقو نه برخمن یو او که نه دولت په مونږ باندې سترګې پټوي؟ زه د یو بېوزله او مظلوم خپله د یو معلول په صفت باندې کومه د دولت د چارواکو نه دا غوښتنه ده خلکو ته خپل حق حقوق خوره کړي. په احترام تاسو ورور شهزاده نازینه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلې او 4:30 بجې دي. نوریاس نوری د مهمو خبرونو سرټی کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن 11 ده په جګړو او ناامنیو پیښو کې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې دي. دې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې ښیي چې د جګړې ښکېل اړخونه د ملکي وګړو خوندیتوب ته هیڅ پاملرنه نه کوي. په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې شاوخوا 80 ولسي وګړي وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. په چین کې د امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې د سفارت ویان چې نومینه لري په ډاګه شوی. په دې اړه چې ښاغلي خلیلزاد له کومو چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړی په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې پلان شوې غونډې مخکې چین ته رسېدلی دی. مولانا صوفي محمد چې پاکستانی مذهبي توندلاری ګڼل کېده او په 2000 کال افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د هېواد ته تللی و. د 94 کلنۍ په عمر په پېښور کې مړ شو. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. دا بل کله چې عمران خان تیر کال صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي واشنگټن ته د هغه لومړنی رسمي سفر وي. دغه سفر چې عمران خان به د جولای په 22 ترسره کوي نه ده څرګنده چې هغه به څو ورځې دوام کوي. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي ریل ګاډي او یو بار وړونکي ریل ګاډي د ټکر په پیښه کې د مړو شمېر 14 تنو ته اوچت شو. دغه پیښه نن سهار د پاکستان په ختیځ کې پیښه شوې. 80 تنه ټپیان شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک بلل شوی دی. د برېټانیا حکومت تایید کړ چې درې ایراني کښتۍ په هورمز تنګي کې د تیلو د یوې برېټانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هیواد یوې جنګي بیړۍ مخه ونیوله.
له نوریاس نوری څخه په مننه د خبرونو سرټکی ملازادي رادیو واوریدل. رحمت الله افغان سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
لطف الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس په توګه وټاکل شو. د کرکټ بورډ د اعلامیې پر بنسټ دې څوکۍ ته 12 کسانو غوښتنلیکونه سپارلي وو چې له ډلې 12 کسان د کاري مرکې لپاره غوره سوي وو او بالاخره تېره ورځ د دوی له ډلې لطف الله ستانکزی د کرکټ بورډ غړیو د نوي اجرایي رئیس په توګه غوره کړ. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي آفتاب علم یې د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی. د کرکټ بورډ لخوا په خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې آفتاب علم د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د کرکټ له قانون سرغړونه کړې او ډیسپلین یې نه دی مراد کړی. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې همدا شان د یو کال لپاره له آفتاب علم سره د کرکټ بورډ قرارداد هم ځنډول شوی. پر ښاغلي علم تور دی چې د کرکټ په نړیوال جام کې د کرکټ د ډیسپلین له قانونو سرغړونه کړې. له همدې امله د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د نړیوال جام له وروستیو درې سیالیو هم وایستل شوی وو. خو آفتاب علم تېره شپه په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د یو کال لپاره د ده پر لوبو بندیز ورته د منلو وړ نه دی او دا پریکړه د ده په خبره د شخصي عقدې پر بنسټ شوی ده. او د 2019 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبو کې د انګلستان او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. د دغه سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبو کې نیوزیلند هندوستان ته ماته ورکړې وه.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو او اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د کوچني ژوند او کور کلی واورو.
امنیت او سالم چاپیریال خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ماشوم ته د خوب پر وخت د لالولالو په ارزښت خبري است.
لالولالو د ما د شخصي تجربې په اساس په ماشوم باندې ډېره ښه اغېزه لري او هغه ډېر زر په راحتي سره ویده کېږي.
ماشوم د لالولالو په اوریدلو سره د آرامۍ احساس کوي.
دا فوق العاده مثبت تاثیر لري، یعنی هر څومره چې دغه ډول کلمات له ښه غږ سره له خپل آهنګ سره هر څومره چې خواږه ویل کېږي هماومره قوي او ښه احساس له رواني اړخه ماشوم ته ورکولی شي.
او آیا تاسو خپلو بچو ته لالولالو وایئ؟
نه تا غلالو لالو ورته صحیح نسم ویلی، داسې وخت هم راغلی دی چې مقصد ویده سي، لالو لالو مې په ذکر ورته نه دي ویلي.
نن په همدې عقلي خبرې کوو. په پیل کې د هغې مور خبرې اورو چې وایي د مصروفیت له وجې خپلو ماشومانو ته لالو لالو نشي ویلی. ورپسې د لالو لالو په هکله د خلکو او روانشناس خبرې هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د ماشومانو سندرې ګڼ او بیلابیل ډولونه لري، خو په دې ټولو کې د میندو هغه سندرې چې خپلو ماشومانو ته د زنګو د زنګولو او خوب پر وخت وایي تر ټولو ډېرې په زړه پورې او عاطفي بڼه لري. دغو سندرو ته لالو لالو وایي. په لالو لالو کې بیا د هرې سیمې خلک بیلې لنډۍ وایي. ځینې بیا د ورځني ژوند خبرې په وزن او قافیې سره داسې زمزمه کوي چې د کوچني پام ځان ته اړوي او په اوریدلو سره یو ډول آرامېږي او خوب وړي. د کابل اوسیدونکي وږمه وایي چې د ژوند چارو دومره ستړي کړي چې خپل ماشومانو ته هغه لالو لالو هم نشي ویلی.
که یو ویده کې بل به تره ویښ سي، که بل ته یو چې ورکې سي مور سيدي سي بل ته چغې ویښي چې اله دي، یعنې جنجال زیات ده. حتی داسې وخت راسي چې زیاتر وخت دماغ کوم یو ادارې وتلی چې هغه ته مې ډوډۍ چې ورکړې که نه، هغه څه څوک کوڅه کې ده که کور کې ده، نه ته هغه لالو لالو م ورته صحیح نسم ویلی. داسې وخت هم راغلی دی وایم چې مقصد ویده سي، لالو لالو مې په ذکر ورته نه دي ویلي.
د زنګو سندرې د ماشومانو د فلکلور یوه ډېره لرغونې برخه ده چې د میندو لخوا جوړه شوې ده. دغه سندرې نه یوازې دا چې آهنګونه یې پر ماشوم مثبت اثر لري او هغه ته خوب ورولي، بلکې د هغه په ماشومانه ذهنیت کې د خوب یوه نړۍ تصویروي او هغې ته یې وربولي. ماشوم چې څو ځله په داسې آهنګونو او سندرو ویده شوی وي، د هغو په اوریدلو بیا بیا خوب ورځي. د لغمان اوسیدونکي تورپیکي چې دوه ماشومان لري له خپلو تجربو څخه وایي.
لالو لالو د ما د شخصي تجربې په اساس په ماشوم باندې ډېره ښه اغېزه لري. زه شخصا دوه ماشومان لرم. کله چې زه ماشوم یعنی شیدې ورته ورکم او د هغه د خوب وخت شي، نو زه په خپل لهجه باندې نو دا لالو لالو ورته وایم، نو دا ما په زوی باندې ډېر مثبت تاثیر کوي او هغه ډېر زر په راحتي سره ویده کېږي. او کله چې د ورځې په جریان کې د شپې په جریان کې ماشومان ته باندې څو ځله ویښېږي، کله چې ما زوی ویښېږي نو ما چې څه په لالو لالو غږ وکم یو ځل چورتایم، نو د مازوی بیرته په آرامه سره ویده کېږي.
کله چې ماشوم د مور لخوا په لالو لالو ویلو عادت شي، بیا پرته له لالو لالو ویلو څخه خوب کول ورته سخت شي. د وردګو اوسیدونکی اجمل وایي کله چې میرمن د کور په کارونو بوخته وي، نو دی خپلو ماشومانو ته لالو لالو وایي او ویده کوي.
یما درې مې زمونږ یو چلو مې لورګانی اولادونه مې ورکی.
کله دا ویده کوي سره مې ویده کوي
خو ما یو ځای کې چې مورته لاله سپیم خو په راځي ما غوړ ته وایم.